اته بجې شپې احمد شبریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې د افغانستان لپاره د راتلونکي کال په ترڅ کې د سباندې یو میلیارډ ډالر مرستو غوښتنه کړې ده د یونیسف اجرایوي مشر کاترین رسل پرون په یو بیان کې وویل په 2015 کال کې داسې اټکل کوي چې د نړۍ په 1.6 هیوادونو او سیمو کې به 2.4 میلیونه ماشومان مرستو ته اړتیا ولري د همدې لپاره یونیسف د ټولې نړۍ د ماشومانو لپاره د 9.9 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې ده چې له دې جملې څخه باندې 1 میلیارډ د افغان ماشومانو لپاره ورپسې تر ټولو ډیره مرسته د سودان بیا د کانګو او ورپسې د فلسطینیانو او لبنانیانو لپاره غوښتل شوې ده یونیسف په 2014 کال کې د ټولې نړۍ د ماشومانو لپاره د 9.3 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې وه د نړیوال بانک په باور د افغانستان په اقتصاد کې د ټیټې ودې نقش ښکاری خو دې بانک په خپل نوی راپور کې چې پرون یې خپور کړ خبرداري ورکړ چې دا اقتصاد لننګونو سره مخامخ دی او راتلونکي څرګند نه ده د نړیوال بانک په راپور کې راغلی دی چې د افغانستان په سوداګرۍ کې نه تعادل پانګوالو ته محدود ظرفیتونه او په مالی برخه کې محدودیتونه هغه څه دي چې دغه هیواد اقتصاد ننګوي د نړیوال بانک په وینا د افغانستان د کورنی ناخالص تولید رشد 2.5% ته رسیږي چې دا د تیرو اقتصادي زیانونو یوازې 10% کې جبران کولای شي له تیرو ته باندې 3 کلونو راهیسې چې طالبان بیا واکمنان شوي دي د دوی حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی نړیوال بانک په خپل راپور کې ویلي دي چې له همدې عمله له نړیوالو سره د افغانستان تجارت محدود شوی دی د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو له لوري د طبي مؤسساتو له بندېدو سره د افغانستان راتلونکی له منځه ځي انالنا بایربوک په خپله اکسپانه کې پرون ولیکل چې هسې هم په افغانستان کې د ښځو لپاره ژوند داسې و لکه په زندان کې چې شپې ورځې تېروي طالبانو د دوشنبې پورس د دوی د مشر ملا هبت الله اخوندزاده د یو شفایي امر له مخې په ټول افغانستان کې د نجونو او میرمنو پر مخ د طبي زده کړو مؤسسې وتړلې یونسکو په افغانستان ایران تاجکستان او ازبکستان کې د رباب ژغول او جوړول د فرهنګي ګډ میراث په توګه په دې سازمان کې ثبت کړی دی د ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او ښوونیز سازمان یونسکو پرون په پاراګوای کې د فرهنګي میراثونو د ساتنې په 19مه دولتي غونډه کې دا پریکړه اعلان کړه په دې غونډه کې د افغانستان د استازي سربیره د ایران ازبکستان او تاجکستان استازو رباب د دغو هیوادونو د موسیقي روح او د فرهنګي تاریخ یو لوی برخه وبلله رباب په داسې حال کې د یونسکو لخوا د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه ثبت کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو په سبند د 3 کلنه واکمنۍ کې د موسیقي آلو شخول او د موسیقي اوریدل منع شوی دی د پاکستان پوځ وايي امنیتي ځواکونو پرون د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو پر یو پټنځای برید وکړ د پوځ په خبره په نشته کې 15 وسلوال وژل شوي او 2 نور ټپیان دي د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور پر بنسټ بریټ خیبر پښتونخوا په لکه مروت سیمه کې شوې ده د پاکستان پوځ د وژل شوی او ټپي وسلوالو د هویت په اړه څه نه دی ویلي تر اوسه په پاکستان کې مشتو وسلوالو ډلو د پوځ د دې ادعا په اړه خبرګون نه دی څرګند کړی د جنوبي کوریا د پارلمان غړیو پرون د دې هیواد د ولسمشر د استهزاء طرح پارلمان ته وړاندې کړ د پارلمان د غړیو د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول توران کړي چې له جنایي چړونو د ځان او خپل کورنۍ د خلاصون په هدف پوځي حکومت اعلان کړ یون تیرش په پوجا وړمش په جنوبي کوریا کې د هغه خبره ځکه پوځي حکومت اعلان کړ چې په خپل سیاسي مخالفینو کې د دولت ضد چیرې لمنځه یوسي خو له اعلان سره سم د پارلمان او د جنوبي کوریا د پاوسترمن شخړې پیل شوې چې په پایله کې دا پریکړه لغوه شوه یون سوکیول یو محافظه‌کار سیاستوال دی چې له 2022 کال را په دې خو د جنوبي کوریا واک په لاس کې لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري طالبانو په کابل کې د ارزو په نوم خصوصي تلویزیون بند کړ او د دې تلویزیون یو شمېر کارکونکو غونیول وړاندې توصيات لغبرګونو نو سره
زمونږ هیله د اوسنی حکومت څخه دا ده چې خپل دغه کړنو د پېټکې کې
د افغانستان د کرکټ څو وتل یو ستوري پر طالبانو شخ کړي چې د طبي مؤسساتو بندي شوی دروازې د دنجونو پر مخ بیرته پرانیزي. یو شمېر کتونکي له داسې خوشتنو ناهیلي دي.
ټولې نړۍ د افغانستان اسلامي امارت له مشرانو سره په دې باندې خبرې کړې دي، ملګرو ملتونو په دې خبرې کړې دي، نورې دنیا غټ غټو هیوادونو په دې باندې خبرې کړې دي، خو کوم مثبت اغیز نه دی کړی.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د فرانسې د سریعظم حکومت سقوط شو، د اساسي او بشري حقونو پروګرام لرو، همدارس د ښځو خپرونه نیمه نړۍ په دې ساعت کې اورېدل شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر بصارت په کابل کې د ارزو پونم د خصوصي تلویزیون دفتر تړلې او د دې تلویزیون وطن کارکونکو نیولې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو د اقدام غندلې او د رسنیو او خبريالانو له حقونو یې شکاره سرغړونه بللې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د خبريالانو مرکز په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د ارزو په نوم د خصوصي ټلویزیون تړل کېدل د رسنیو او خبريالانو له حقونو ښکاره سرغړونه بللې ده. دغه مرکز پرون چهارشنبه په ویلمی کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې پر دغه رسنۍ لګول شوي بندیزونه دي ژره تر ژره لري، دفتر د اخلاص او خبريالان دې راخوشي کړي. د دې مرکز د عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمی ولی زاده صدر رادیو سره په خبرو کې ویل
از طرف طالبان دلیل
طالبانو د دې رسنۍ د دفتر د تړلو دلیل د غوی د پالیسۍ خلاف او مبتذل خبرونه بللې دي. خو به خبره سرچینو مونږ ته وویل د رسنۍ د جلاوطن رسنوي سره د همکارۍ له امله تړل شوې ده. د رسنوي بندول د افغانستان د رسنیو د قانون خلاف عمل دی. افغانستان د خبريالانو مرکز له طالبانو غواړي چې د دې رسنۍ دفتر دې بیرته پرانیزي، سوخ پلیچاري بیا پیل کړي،
فعالیتونه خوده از سر بگیره.
د افغانستان د خبريالانو د مرکز په خبره چې د طالبانو د استخباراتو او د امر بالمعروف وزارت کارکونکو د کابل په کارتیسي سیمه کې د ارزو پونم د یو خصوصي ټلویزیون دفتر ته ورغلل چې له پښتون او ګرویګون وروسته د دې ټلویزیون وطن کارکونکو له ځان سره یوړل. له هڅو سره سره طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د ځینو رسنیو دفترونه د دوی د اصولو پر خلاف د مطالبو د خپرولو په تور تړلي وو، خو ځینو رسنیو د ضمانتونو په ورکولو د بیا فعالیت اجازه ترلاسه کړې دي. د طالبانو په تیر درې کلنه واکمنۍ کې پر رسنیو او خبريالانو ګڼ محدودیتونه لګول شوي دي. د امر بالمعروف د قانون لمخې په ننګرهار، کندهار، هلمند، میدان وردګو، تخار، بادغیس، پکتیا او یو شمېر نور ولایتونو کې طالبانو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو او فلم پر اخیستو بندیز لګولی دی. خو یو شمېر خبريالان په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو د دوامداره محدودیتونو په اړه اندېښنې لري. مینه اکبری چې یو خبریاله ده، ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
په دې وروستیو کې طالبان ځینې دفاتر ته او ټلویزیونونو ته ورځي، برید پرې کوي، خبریالان وړي، وحي ټکوي، زندانونو ته اچوي. دا واقعا زموږ د خبرې زموږ لپاره د تشویش وړ خبره ده چې زموږ ډېر زیات اندېښنې راپارولې دي. زموږ هیله د اوسني حکومت څخه دا ده چې خپل دغه کړنو د پای ټکی کېږدي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د رسنیو فضا په دې هیواد کې په شدید توګه محدوده شوې او ګڼ شمېر تصویري، غږیزو او چاپي رسنیو فعالیتونه بند شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د 2023 کال د نومبر په 18مه په راپور کې ویل د 2023 کال د اګست له 15مې څخه د روان کال د سپتمبر تر 30مې پورې د خبريالانو په وړاندې د بشري حقونو 3 شپږ سرغړونې ثبت شوې دي، چې په دې کې 2 شپږ د بې بنسټه نیونو، 1 د شکنجې او بد چلن او 15 د فشار او کوخ پیښې شاملې دي. په راپور کې ویل شوي چې خبريالان او رسنۍ د سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان او نړۍ د کرکټ پیژندل شویو ستوریو راشد خان، محمد نبی ساحل او رحمان الله ګربز د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې چې پر بنسټ یې په طبي مؤسساتو کې نجونې له زده کړو راګرځول شوې دي. د کرکټ د ملي ټیم دغه لوبغاړو د طالبانو له حکومت غوښتي چې پر خپل پریکړې سره خاور وکړي. بل پلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون ناوخته په یو بیان کې د طالبانو د دې بندیز د لری کېدو غوښتنه وکړه. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیژندل شوی ستوری راشد خان وایي د طالبانو هغې پریکړې مایوسه او خواشینی کړی چې د نجونو پر مخې د طبي څانګو زده کړې وتړلې. راشد خان پرون چهارشنبې ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي، د هر هیواد د پرمختګ بنسټ تعلیم دی او زموږ خوندي حق لري چې تعلیم وکړي او د طبي برخو سربیره په هره برخه کې خدمت وکړي. راشد خان وړاندې ویلي په ټولنیزو رسنیو کې د خوندو او مندو د انځورونو او خپګان لیدل ډیر دردونکی دی. راشد خان د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې پر دغې پریکړې له سره غور وکړي. بل پلو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بل پیژندل شوی ستوري محمد نبی ساخیل ویلي، زه دا نه عادلانه پریکړه غندم او د طالبانو له حکومت غواړم چې دغه پریکړه بیرته واخلي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. محمد نبی د خبرې پرونه وخته پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي او زیاته کړې ده، دا خوشنونکي ده چې اوسنی حکومت د نجونو پر مخ په طبي څانګو کې پر زده کړو بندیز ولګوه. د هغه خبره طالبانو لنجونو د زده کړو په برخه کې روستي فرصت هم واخیست. محمد نبی وړاندې ویلي افغانستان د نارینهو ترڅنګ تعلیم یافته ښځو ته اړتیا لري. رحمان الله ګربز چې د کرکټ د ملي ټیم بل پیژندل شوی لوبغاړی دی پر خپل فیسبوک پاڼې د قرآن کریم هغه آیاتونه لیکلي چې پکې د زده کړې او تعلیم ارزښت بیان شوی دی. هغه وړاندې لیکلي تعلیم پر ښځې او نر دواړو فرض دی. طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د یو فرمان پر بنسټ چلای په رسمي ګټه یې څکړې نه دي. په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د طبي څانګې هغه وروستۍ روزنیزې ادارې وي چې په روغتیا برخه کې د ښځینه کارکوونکو اړتیا ته په پام پکې طالبانو د نجونو پر زده کړو بندیز نه و عملي کړی. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پر یو شمېر لوبغاړو په ځانګړې توګه پر هغو لوبغاړو چې په نړیواله کچه شهرت لري نیوکې داوي چې دوی د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز ته جدي غبرګون نه ښکاره کوي. خو دا ځل چې د راشد خان په ګډون ډېر شمېر لوبغاړو د طالبانو دا پریکړه غندلې، آیا د زده کړو په برخه کې به د طالبانو پر دریز اغیز وکړي؟ په اړه د کرکټ مبصر او شنون کې واصل ساپای وایي،
دغه ټویټونه ک نور لوبغاړي کوي یا کوم لوبغاړو چې کړی دي، زما پان زما په فکر باندې د افغانستان د اسلامي امارت په مشرانو به کوم تاثیر ونه غورځي، ځکه په دې حق لباندې ټول نړۍ د افغانستان اسلامي امارت له مشرانو سره په دې باندې خبرې کړې دي، ملګرو ملتونو په دې خبرې کړې دي، نوري دنیا غټ غټو هیوادونو په دې باندې خبرې کړې دي، خو کوم مثبت اغیز نه ده کړی.
د طالبان له خوا د نجونو پر خونځي او پانتنیز د کړو او اوس پر طبي څانګو بندیزونو پراخ کورنی او نړیوال خبرګونونه هم پرولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د دې بندیز لیلان دوه ورځې وروسته پرون ناوخته په یو بیان کې د طالبانو د دې بندیز په اړه ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي که چېرته دا پریکړه په رسمي ډول تایید شي، د افغانستان د روغتیایي پاملرنې پر سیستم او د هیواد پر پراختیا باندې ناوړه اغیز وکړي. یو نامه وړاندې د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې پر دې پریکړې له سره غور وکړي. بل بلو د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې په بیان کې ویلي د طالبانو د پریکړه چنجونی په طبي څانګو کې لسته کړو را ګرځولي په ټول هیواد کې به د مور او ماشوم د امرینې د کچې د لوړېدو سبب شي. لدې مخکې د بشري حقوقو د څار ساسپان د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې اروپایي ټولنې او د افغانستان دننه د پوخاني ولسمشر حمید کرزي په ګډون یو شمېر سیاسي فعالانو او فعالو څیرو او ساسمانونو د طالبانو د پریکړه غندلې ده.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د فرانسیس صدراعظم میشل بارني بنن رسمن استعفا وکړي. د راپورونو لمخي شاغلي بارني به نن سار نه بجي خپل استعفا ولسمشر امانوئل ماکرون ته وړاندې کړي. نوموړی وروسته تر دې رسمن استعفا ته اړ شو چې پرون له پارلمانه د باور رای ترلاسه کولو کې ناکام شو. د شاغلی بارني د استهزاء په غونډه کې چهار شنبه د سخت دریزي کین اړخه او شی اړخه غوندونو استازي سره یو ځای شوی وو. د میشل بارني د مشرتابه خلاف هغه مهال پښتن راپورته شوی چې د لرایا چونې پرته د ځانګړي وخت لاري بوري جوړان دکړه. په استهزاء غونډه کې لرای ورکول وروسته د سخت دریزو شی اړخو ملي یون غوند مارن لپن بارني بوريجا زهرجنه توصیف کړه او د سخت دریزو کین اړخو مشر جان لوک ملانشون بیا د بارني حکومت رنګیدل حتمی وبلل. د فرانسې لټی اف یو خبری شبکې سره د خبرو پر مهال میرمن لپن سرګند کړه چې لدی پرته بل هیڅ چاره نه و چې شاغله بارني لواک ګوشه سي. لدی سره د جنو په باور د اروپا دوهم ستر اقتصادي ځواک له نور سیاسي کړکېچ سره مخامخ شوی دی. ولسمشر امانوئل ماکرون تقریبا درې میاشتې مخکې بارني د سر اعظم په توګه ټاکلی و. د فرانسې د جمهور ریاست مسولینو ویلي دي چې نن شپه به په خپل ولسمشر ماکرون د تلویزیون له لارې ولست وینا وکړي. دا وینا به په سیمه ییز وخت 8 بجې وړاندې شي. دا په 72 کلونو کې لومړی ځل دی چې د فرانسې پارلمان د باور رای له لارې د دولت د سقوط سبب کیږي.
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. روانشناسان وایي چې تاوتریخوالی بیلابیل ډولونه لري، له لفظي لانجو څخه نیولې بیا تر وهلو او ټکولو پورې. دا ټول په تاوتریخوالي کې راځي. د کابل یوه اوسیدونکې لیما د یو شمیر نارینه وو لخوا له ښځو سره د لفظي خشونت زیان تر فزیکی خشونت هم ډیر ګڼي.
فزیکی شکنجه او خشونت نه لفظي خشونت ډیر سخت از عمل هغه کاسته. مطلب چې وای وای د تورو زخم جوړیږي خو لید سب زخم نه جوړیږي.
فاطمه ژوند بیا وایي چې یو شمیر نارینه له کور نه بهر خلکو سره ښه چلند او نرمې خبرې کوي، خو په کور کې دننه بیا تریخ برخورد لري.
نارینه د سپو کور کې یو رنګ چلند کوي او بیرون بل رنګ چلند کوي. نو دا نارینه د سدا یوازې د خلکو لپاره تمثيل غوندي کوي، یعنی دا خلک د سې شغله نه دي. طبعا دا سده د دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزوري دي زما په نظر باندې.
نن امدا موضوع چېرو ملتیا موکړي قدرمنه بدونکو، تجربه ثابته کړي چې تاوتریخوالی که په کورنۍ ټولنه او هیواد کې د هر چا لخوا کیږي بدې پایلې نه یوازې دا چې په مقابل کس بلکې په چار چاپیره ټولو خلکو اثر کوي. یو شمیر افغان میرمنې شکایت کوي، وایي چې د کورنۍ نارینه په کور کې له دوی او ماشومانو سره تریخ چلند کوي، حق نه حق په وړه خبره پقار کیږي، خو له کوره بهر له خپلو ملګرو سره نرمې خبرې ټوکې او کیسې کوي. د کندهار اوسیدونکې فاطمه ژوند وایي چې دا ډول نارینه که له کوره بهر هم ښه چلند کوي، هغه یې اصلي خوی او عادت نه وي تمثیل کوي. د هغه له ژوند په خبره د دې ډلې نارینه وو روزنه له ماشومتوب څخه لکه څنګه چې په کار وي نه وي شوي.
اصلي د دې وضعیت په کورنۍ کې معلومیږي. دا یو متل دی موږ په پښتنو کې وایي، ناوی دی کاله شوده، یعنی د کور شوده نه د میلمانه. یعنی میلمه خو یو دوه ورځې د غو لپاره، خو هر څوک شي یو دوه ورځې خو هر څوک شي، نو کاله کې دایم لپاره دی باید شو. دا نارینه داسې په کور کې یو رنګه چلند کوي او بیرون بل رنګه چلند کوي. نو دغه نارینه داسې دا یوازې د خلکو لپاره تمثیل غوندې کوي، یعنی دغه خلک داسې ښه خلک نه دي. دا نو اول باید کور کې شو اوسېدی. طبعا داسې ده د دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزوري دي زما په نظر باندې. دوی ښه خلک نه دي، نو د بیرون څه دوی ښه کوي هغه دوی یو تمثیل کوي. د دوی اصلي اخلاق کمزوري دي، نو هغه د دوی یو ستونزه ده. شاید دوی رواني ناروغان واوسي او یا سم روزل شوي و نه اوسي. بیرون هم ښه داسې سړی ښه واوسي، خو لومړی باید کور کې ښه واوسي، ځکه چې بیرون هر څوک ښه واوسي. یو څو دقیقو لپاره، د یو ساعت لپاره هر څوک شي، نو ښه دا داسې په کور کې لومړی سړی ښه واوسي، ځکه چې هلته ماشومان میرمن هغه هر څوک چې له ده سره ژوند کوي، نو هغه بیا دغسې روزنه اخلي سي. یعنی د دې نه ټوله جامې هم داسې روزل کیږي.
د کابل اوسیدونکې لیما بیا په دې نظر ده چې د ټولو خلکو په تېره بیا د یو شمیر نارینه وو پیژندل چې سرقم خوی او عادت لري ډیر ستونزمن کار دی. په پایل کې تر دوی په چلند کې نرم کس نه بي خو وروسته بیا هر څه برعکس شي.
خلک یو متل کې چې د انسان پیسندل ډیر سخت دی، انسان وایي ګمه خلري لکه سکه د سیده چې یو مخ یو ډول ده بل مخ بل ډول ده. په رښتیا هم دغه سیده هموم کې اول د ټولو انسانانو پیسندل سخت دی، بیا په خصوص د نارینه او پیسندل په کې لږ بيخي زیات مشکل دی. اکثریت نارینه چې دی په کور کې دوی د کورنۍ له غړو سره یو ډول چلند کوي چې هغه خور ده، مور ده، لوری ده، حتی ښځې ده چې ودونه کړي دي له هغوی سره یو ډول رویه کوي. خو ولې له کور نه بیرون خلکو سره دوی بل ډول رویه کوي، ښه رویه کوي. هغه څیره چې دی په کور کې لري هغه نه ظاهروي بیرون کې خلکو ته. ولې دا دلته دغه ستونزې را ولاړې کړي دي چې کله کورنۍ ستونزې را ولاړې چې دوی په منځونو کې نو وایي چې شکایت دونو چې له کور نه دباندې کسانو ته، نو هغوی وایي چې دی خو دباندې ډېر ښه چلند کوي، ډېره ښه رویه کوي، دی خو داسې انسان نه ده لکه دا تاسې چې تعریف کویا. ولې په کور کې بیا د هغه پیژندل چې هغه د کورنۍ وضعیت په اړه باندې دوی تورته وایي بېخي هغو کسانو ته د نه منلو وړ خبره دلته دا ده چې ځینې له دې نه هم شناسایي کولی سو. اکثریت نجونې چې نامزد کېږي مثلا کومو هلکانو سره چې ودونه کړي دي هغو نه چې پوښتنه سوې ده چې مخکې له دې نه چې له دوی سره کوزده وکړي له دوی سره یې رویه څرنګه وه، بیا د نامزدۍ په دوره کې له دوی سره د دوی رویه څنګه وه، بیا چې کله دوی وادونه کړي دي نو هلکانو کوم مخونه خپل دوی ته کولې دي. دغه هغه ستونزې دي چې ډېری کسان یې ورسره مخ کړي دي، بخصوص ډېری ښځینه له دې ستونزې سره مخ دي. بخصوص تاسو ته وایم چې موږ یو همکار یو هغه چې کله نامساتي ده زموږ له بل همکار سره ولې دا په ډېر ښه چلند باندې نامسات سوه، ډېر ورپسې شله ول، داسې کله نامسات سوله ولې وروسته دی به ډېر د ما نږدې ملګري پاتې شوې وه. هغې به هره شخصي مسله له ما سره شریکوله. دې بار وخت ویلې چې لېمې هغه کوم کس چې تا پېژانده هغه هغه سینه ده دغه دغه منفي نقاط ستا په کې ولې د ما ته نه وویلې. خو کله چې واده وکړ چې وروسته له واده نه ورسره په رابطه کې اوس هم یم، بیا وایي چې هغه د نامزدۍ دورې باندې هم سړی شکر وسي ولې اوس له هغه نه هم بهتره روي سره زه مخ یم که هغه د ده ده که د ده کورنۍ ده یا هم د کورنۍ د نورو غړو له لورو نه ده.
دا څومره منفي اثر کولی شي چې په کور کې یوه څیره لري او بیرون بله څیره؟
بالکل دا منفي تاثیر لري د کسانو په شخصیتونو باندې چې دوی څو ډول څیرې ځان ته اختیارولی سي. خو ولې ډېر کله دوی دغه خپله اصلي څیره په بیرون کې هم نه سي پټولی یا یې پټه ساتلی سي، ځکه چې د یو څه مودې لپاره چې دوی خپله څیره وسي ساتلی هغه کس سره چې آشنایي سي یا هغوی ورسره پېژندګلوي پیدا کړي، بیا ورو ورو د دوی دا منفي نقاط هغوی ته ورځایرېږي که چېرې دی نه غواړي هم. خو ولې په لدنه په ځینو کارونو کې دا ظاهریږي هغه خپل د ده منفي نقاط یا منفي خبرې چې دی کوي نورو ته. خو دوی به اصلا مخې پوهېږم نه چې دغه څه ولې د مونږ ظاهره سول یا ولې هغه کس بېرته له ما سره رویه یې بدله کړې ده. ډېری داسې کسان چې د هغوی له دې منفي خبرو یا هم منفي حرکاتو نه خبر شوي دي یا پرې پوهېږي، بیا هغوی لارې اکثر کسان ترې جلا کوي. دغه سوچونه چې اکثریت خلک کوي چې باید ډار پکې نه خپله دا یوه منفي یا د صاف نقطه ده چې یو کس خپلې کورنۍ ته په لاس کې ورکوي چې هغوی هم ورسره عقدۍ کېږي. ډېری کسان مونږ لیدلي دي چې هغوی په کورنۍ کې اوقدې سوي دي ورسره. سمه ده چې په اوسني وخت کې ویل د سره سور نه رسیږي که هغه له هر اړخ نه یې که چیرې فکري یا هم له فزیکي اړخ نه یې، نو د وخت په تیریدو سره چې کله هم دوی د سړبودۍ مرحلې ته رسیږي نو په هغه وخت کې کوم منفي کارونه یا هم منفي هغه اړخونه چې کورنۍ ته ورښکاره کړي دي یا یې کړي دي ورسره له هغوی سره، نو هغه د اقدامان کس په زړه کې یې ورته چې بیا ډېر کله دغه کسان چې منفي کارونه ورسره کوي له همدې وجنه چې ورته ویل شوي دي چې تا په یو وخت کې له مونږ سره داسې کول دغه سره رویه دې راسره کړې ده ولې اوس څنګه د دې تمه لري چې زه باید له تا سره ښه رویه وکړم.
یعنی بېرته دا سړی سره هماغه څه کېږي لکه ده چې خپلې کورنۍ سره کړي دي.
بالکل
دغسې یو وضعیت کې کنه مثلا اکثره تجربه لرونکي خلک دا وایي چې تاوتریخواله یوازې دا نه ده ته یو څوک ووهې، تاوتریخواله لفظي کېدلی سي چې ته لفظي هغه شکنجه کوې. لفظي تاوتریخوالی څومره بدې پایلې درلودلی سي د ښځې په روح روان باندې، د ماشوم په روح روان باندې، د خور په روح روان باندې، خلاصه د ټولو ښځو په روان باندې چې د نارینه له خوا دوی سره لفظي خشونت کېږي.
له فزیکی شکنجه او خشونت نه لفظي خشونت ډیر سخت ده زغملی هغه کس ته. متل ده چې وایي وایي د تورو زخم جوړېږي خو ولې د سبې زخم نه جوړېږي. او دا په واقعیت هم ده کله چې یو چیرته یو څوک وهل وخوري یا یو چیرته یو صدمه وویني هغه زر هیرولی سي. اما کله چې لفظي شکنجه سي هغه کلم د یو چا نه هیرېږي، هغه د کلونه کلونه په ذهن کې پاتې کیږي چې په یو وخت کې فلان کس دغه خبره راته کړې وه. هغه که چیرې وګورو هغه کوچني ماشومان چې ډېر واړه دي که له ځان ووایي چې په وړکتوب کې کومې منفي خبرې چې موږ ته کسانو کړي دي یا یې په خبرو باندې ځورولي وي د ماشومتوب له وخت نه، هغه خبرې تر اوسه پورې هغه منفي دي موږ په ذهن کې پاتې دي چې کوم چا په کومو الفاظو باندې موږ ځورولي یو، خو ولې موږ وځورولو؟ اوس هغه وخت صحیح ده چې موږ ناپوه او نه پوهېدو، ولې اوس غټ شوي په هغه څه باندې چې پوهېږي، یعنې په مرور د زمان سره موږ یې موسنه کوو. نو دغسې که متوجه سو هغه منفي خبرې چې د چا له لورې نه درته کېږي هغه هېڅکله هم نه هېرېږي، خو ولې فزیکي برخورد چې څومره هم څوک درسره وکړي هغه هېرېږي.
ولوله دهقان هم ورته خبرې کوي، نوموړي زیاتوي چې په داسې کورنیو کې بیا ماشومان دومره له ویرې سره ژوند کوي چې د پلار له راتګ څخه مخکې ځان ته د پټېدلو ځای لټوي.
بیرون ته خوش و خوشحاله او د نتیسی بیا نو تندی تروش غل مغل پټکی دا وضعیت ده.
بله، دا څومره منفی اثر لري په ماشومان او په میرمنې؟
دا خو طبیعي ده چې منفی اثرات زخته زیات دي. د کورنۍ روابط خرابوي، مثلا د خاوند او میرمنې روابط باندې ډیر تاثیر کوي، د پلار او اولاد په روابط باندې ډیر تاثیر کوي. معمولا ماشومان له خپل پلرونه ډار پیدا کوي او رقم حساسیت ورسره پیدا کوي، لکه ماښام چې سي وای ها اینده اوس مې پلار راځي جای باید پیدا کړي چې پټ سي پکې، د پلار په مخ باید ونه لګېږي، که د پلار په مخ ولګېدل بس خبره خرابه ده. نو دا طبیعي ده، روابطو باندې زخته زیات بد تاثیر کوي، کورنۍ روابط ډېر خرابوي. دا جګړه غالمغال په کور کې زخته زیات کېږي، نارامي په کور کې زخته زیاته کېږي. دا او د دې ټولو اثرات منفي یا منفي اغېزې ډېری په ماشومانو دي چې ډېر د تحصیل لاندې راځي، له کورنۍ نه لرې کېږي، د مور او پلار لرې کېږي. کله چې ځوانان سي بیا هم ماغه خوې کوم حالات یا کومه سختي چې دوی په ماشومتوب کې لیدلې ده، هاي نه ماغه شای بیر تخ دی خپل ماشومان سره کوي. کله پلار مینې کم لیدلې وي خپل ماشومان سره کم مینې کوي، او کله پلار مینې او توجه ډیره لیدلې وي نو خپل ماشومان سره لکه خپل پلار غوندي. نو اوس هم دغه موضوع کې تر ټولو چې اغیزمن کیږي هغه ماشومان دي چې خپل کورنۍ سره روابط خرابيږي، موږمره نسبت کورنۍ ته نسبت اړیکو جوړ ول تبه باوري کیږي.
bale ک د سیرتو اچ د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د شکایت بیرون له کور له خپل ملګرو سره یو ډول خوی لري، کور ته راسی بیا بل ډول کور کې خشونت کوي او بیرون ټوکی ټکالي؟
زما په فکر دا یو نو بیزای سیاست منګ ورتوي، دا هغه ده چې غواړي په یو طریقه باندې خپل کورنۍ سمبال کړي، د خپل کورنۍ تر کنټرول لاندې ونیسي. دا د کورنۍ د راټولولو یا د کورنۍ د تر کنټرول لاندې نیول لپاره یو بد لاره ده چې ډیری نارینه په افغانستان کې دا لاره خپلوي. اوس هم د یو فرهنګ په شکل ده، که په کور کې غالمغال ونه کوي وایي نور نارینه هغه شخص ته وایي چې ته ډارن یې له خپل کور یا مور یا میرمن نه دې ډارېږي، بخصوص له میرمنو چې دا لکه پیغور یې نارینه وته چې که یو نارینه ښه چلند له خپلې میرمنې یا مور سره ولري وایي هغه زندوسته ده، مثلا ډېرې سپکې خبرې استعمالوي نارینه خپل منځو کې په همکاري له خپلې میرمنې سره کوي. دغه بې ځایه فرهنګونه بې ځایه فکرونه دي چې زموږ هم نارینه لري، او د دې لپاره چې دغه خپله کورنۍ تر کنټرول لاندې ولري او د خلکو له خبرو خلاصي دوی دغه لاره خپل کړی، دغه سیاست یا دغه فرهنګ یې را خپل کړی ده او ورځ پر ورځ وده ورکوي دغه فرهنګ ته.
دغه موضوع ډیره دوی ته ګټوره کیدلی سي چې بیرون یو ډول قوي سړی ښکاره شي، او که په کور کې بیا زیان ډیری د ښځې په مقابل کې، د خور په مقابل کې، د مور په مقابل کې، د بچو په مقابل کې.
طبیعي ده چې دې لپاره چې نورو ته ځان غټ ښکاره کړي یا هم قوي ښکاره کړي دا لاره خپلوي، د دې لپاره چې د خلکو تر خبرو لاندې رانیسي، د خلکو منفي خبره وانوري وایي زه خیر کور څه رقم و تیریږي، شپه ده تیریږي، سبا یې هیریږي، دا څه مقصد بیرون خوشحالی خبره ده.
روانشناسان په دې باور دي چې خشونت یا تاوتریخواله یوازې دا نه ده چې ته مثلا میرمنې باندې لاس پورته کې دا وهې خور وهې، حتی ځینو مواردو کې لیدل سوي مور وهې دا ډول نارینه، یوازې دا خشونت نه ده، لفظي خشونت هم کیدلی سي چې مثلا ته هغې سره ښه چلند کوي، ته هغه د خلکو په مخ کې رټې، ته په هغې باندې د تاسو خبره یو ډول بې ځایه سیاست کدې، دغه لوزي تاوتریخوالی څومره بدې پایلې درلودلی سي؟
روابط څه دي؟ یو رقم هغه موږ مشران یا د موږ مور یا نیا وایي که لږ فشار پرې راسي دغه تار شکیږي، که لفظي وي او که د لاس تاوتریخوالی والای هغه ده. مثلا څومره چې انسان بد لفظ یا بد خبرې ډېرې استعمال کړي په کور کې، په روابطو کې، په کورنۍ روابطو کې، بخصوص د میړه او ښځې ترمنځ دغه مشکلات زیات دي او ورځ په ورځ نور هم ډېرېږي. دغه مشکلات د افغانستان کې د بېلابېلو ستونزو له امله، دغه احترام چې ده د دوه نفرو ترمنځ، که مور وي، که خاوند وي، که هغه پلار وي، دا څوک کورنۍ غړي، دغه احترام د دوه نفر ترمنځ، کورنۍ ترمنځ د لمنځه وړي، هغه صداقتونه لمنځه وړي، د ژوند هغه ښې برخې تر اغېزمنې کوي.
دغلته بیا میرمن څومره په خپل کور کې احساس د دې کوي چې یعنی د خوشحاله ژوند نه لري، له دې نه چې وایي چې دغه نارینه کور ته راسي یو ستونزه کې دننه په کور کې مرسته ورسره وکړي، په دې باندې خوشحاله دا نارینه هېڅ کور ته رانسي، ځکه دا چې کور ته راسي په جنګ و جنجالي. دغلته څومره بیا روابط خرابي،
دوه نفرو ترمنځ احترام چې کله لمنځه لاړ، هغه بیا دې ته نه ګوري چې میړه او ښځه دي که مور او زوی دي، کله چې احترام له منځه لاړل هغه له منځه ځي.
کورنیو ته به تاسو څه ویل ولرئ؟ مثلا کله چې دوی خپل واړه بچي روزي، په ځینو کورنیو کې لیدل شوي چې له ماشومتوب نه د ځینو کورنیو له خوا هم دوی ته داسې ذهنیت ورکول کېږي چې ته نارینه یې نو ته اول کس یې، د ته خبر به منل کېږي که ته سم وي که ته غلط وي که هر څه وي. دغلته به هغو کورنیو ته چې دوی همدا اوس کوچني هلکان روزي او په همدغه روحیه یې روزي، تاسو څه ویل ولرئ؟
د یوې میرمنې په صفت یا د یوې نجلۍ په صفت چې راتلونکي کې شاید زه یوه مور واوسم، نو د ما پیغام یا خبره مې هغه میندو ته چې هلکان او انجنکیانې لري، دا ده چې باید دغه تبعیزونه د خپلو ماشومانو تر منځ اول له منځه ویسي. دوی باید داسې لوی نه کړي چې تاسې په وینا سي دا هلک ده، ته نجلۍ یې، ته په کور سه، یا هغه بیرون ځي، یا هغه تا باندې که وارم وکړي ته غږ مه بس. داسې نه، باید په لومړی سر کې دوی ته احترام ورزده کړي، خپلو ماشومانو ته چې باید یو بل احترام وساتي، که هغه لفظي وي، که هغه اجتماعي وي، که هغه کورنۍ وي، باید دغه ماشومانو ته احترام کول ورزده کړي. دا نه چې سلام ورکړه ستړي مسي وکړه نور د احترام پاچا یې، نه، باید دغه د ځوان ټولې برخې چې مهمې دي هغه ټولې برخې دوی ته وروښودل سي، چې باید ماشومان احترام کول زده کړي، که هغه د خور پر وړاندې، که هغه د بیرون خلکو پر وړاندې.
بله، داسې نارینه چې دوی بیرون یو ډول چار چلند لري، په کور کې بیا ډېر هغه د دوی هغه چلند تریخ سي او حتی تر میرمنو تر وهلو پورې هم کله ناکله رسیږي. دغه بیرون چې له چا سره کښېني خپلو ملګرو سره، دوی څومره کولی سي چې د دوی دغه منفي ټکي ورته رابرسېره کړي؟ مثلا دوی به کورنۍ روابط هم لري، کورنۍ تګ راتګ هم لري، همدغه نارینه هم ګوري دغه نارینه په خپل کور کې څه رقم ده، دغه نفر په خپل کور کې څه رقم ده، بیرون د دوستانو ملګرو سره څه رقم چلند کوي. دوی څومره مرسته کوي چې ورته وایي دغه کار د تاسو غلط دی؟
زموږ ترمنځ کنه که وغواړي یو متحله کس ته یا د یوې کور مسیر ته بیرون نه څوک نصیحت وکړي، دا ډېره بده پلګېږي، بدبختانه که څوک وغواړي راهنمایي ورته وکوي. خو د دې ټولو موږ کولی شو دغه مشکل داسې حل کړو چې دغه عامه پوهاوی که نه دغه باید ډېر سي د افغانستان د خلکو تر منځ، یعنی په عموم کې ټولو لپاره دغه عامه پوهاوی که رسنیو له لارې وي، که مولا یا مکتب نه، له هر لحاظ سي وسو کولی دغه عامه پوهاوی چې هر څومره ډېر سي دغه ستونزې به لا راټیټې سي او کچه به یې کمه سي.
بله، دغو نارینهو ته د نورو کورنیو عملي مثالونه مخکې کېښودل، ورته ویل چې مثلا فلاني په کور کې له ښځې سره، خور سره، مور سره ډېر بد وضعیت کوه، بد چلند یې کوه، منتها بیرون تر دنه بیا نو ښه سړی نه و. عملي مثالونه که دو نارینه و ته وویل سي ورته، دا به څومره مؤثر تمام سي؟
طبیعي ده چې ډېر تاثیر کوي. نارینه چې په کور کې بد گزارانه ده، داسې یو مثلا که چا کره لاړ سي او د هغه چلند ویني، دا طبیعي ده په یوه ورځ کې نه، شاید په لسو ورځو کې ده باندې مثبت تاثیر وکوي، چې کیدای سي که دغه بدلون زم په ځان کې راولم دا د ما د کورنۍ یا د ما د نیکبختۍ لامل کېږي.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامته اوسئ.
کور ودان خوشاله اوسه سلامت.
خو هغه نارینه چې خځو سره د خوشنط پر ځای هغو ته درناوی لري او میرمنو او ماشومانو سره نرم چلند خپل مسؤلیت ګڼي، له خپل ګاډ ژوند څخه ډیر خوښ دي. دا خبره ادریس افغان چې دوه کاله مخکې واده کړی کوي.
خو خا زما انډیوالي زما ملګریتوب زما یعنی شاید اوس څوک نشي ویلی خپل صفتو کې، خو کله چې زما مخکې دینه چې زه واده وکړم زه چې کله مجرد وم زما د غرمې ډوډۍ حتی په شارینو کې ډوډۍ مې بیرون خوړله جمهوریت وخت ته یادوم، نو هغې وخت کې زما ډوډۍ خوړل ناسته او پاسته ټول انډیوالانو سره شاید چې شپې زه یوه بجه کور ته رارسېدم، ولې کله چې ما واده وکړ زما ژوند تغیر شو. اوس زه فعلا زه چې د وظیفې نه ځمه درې نیمې بجې چې رخصت شم یو ساعت زما لاره کوره پورې څلور نیمه چې زه یا پنځه بجې کور ته رسېږم بس زه کور کې یم، زما رفتار کردار ټولو کې تغیرات راغلی ځکه اوس ما چې واده کړی دی زما ژوند یعنی سل په سلو کې تغیرات پکې راغلی. ملګریتوب یعنی ملګرو سره کوم چلند چې ما درلوده هغه ما قطع کړی دی، حتی هغوی سره ناسته او پاسته ما قطع کړی، هغوی سره زه نشم کولی شي هغه کوم شکل چې زه پخوا وم هغسې. د هر چا تربیه او هغه افکار او نظریات او څه چې د بل چا د تجربو نه استفاده ونه کړي خپل خپل یعنی په خپل هغه آند او فکر مخکې لاړ شي زما په نظر هغه بریالی او الحمد لازم ژوند اوس دومره متفاوت دی چې زه هیڅ نشم کولی چې په پخوا سره پرتله کور کې زه د شپې خوا نه ملګرو سره نه یمه، بې ځایه خوراک او څښاک نه کومه، هغه څه چې زه خورم خپل کورنۍ سره یې خورم او زه چې څه لرم هغه ټول خپل کورنۍ ته وقف کوم. اسلام د نظره که څوک په نظر کې ونیسي، خو موضوع دا ده چې یو سړی چې کله کور ته ننوځي هغه ټول آداب که په نظر کې ولري حتماً هغه مخالفت او ټکر کې به هیڅ چا سره نه وي، که هغه خپل انډیوالان او ملګري او که هغه خپله میرمنې. لکه یو سړی اوس کور ته ننوځي هغه ټول آداب چې اسلام ورته تعریفي کړي دي هغه ټول که عملي کړي، لکه اوس د کور دروازه ټکول دا خپل یو احترام او سلوک او آداب دی، د ښځې ته مخکې د مخکې نه احوال ورکول چې زه کور ته درځمه که هغه مسافر یې.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سوه یو. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښې چارې. اساسی او بشری حقوق درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په دې باندې خبرې کوو کله چې د یو کاس حق په کورنۍ ټولنه او بیا د هیواد په ساته د حاکم نظام لخوا تر پښو لاندې کیږي دا څومره زیان اړولی سي په خپل شخص ته، کورنۍ ته او ټولنې ته. له موږ سره په دې خبرونه کې میلمه دی افغان لیکوال او ټولنیز فعال احمد الله احمدي. احمدي صاحب، روزو دي ته چې د وګړو په حق باندې سترګې پټول او لغنه دغه هغه اساسي او بشري حقونه اخیستل ولې رامنځته کیږي او دا کومې بدې پایلې لري؟
په دې باندې اول راته وغږیږي.
سید ډیره زیاته مننه، سلامت اوسئ. لومړی سر کې خو تاسو ته او ستاسو همکارانو ته ستاسو د پروګرام له لارې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډیره ښه موضوع ده او د ټولنیز موضوع ده په افغانستان کې، خو ځانګړي ډول باندې دغه موضوعات ډیر زیات پیښیږي. د چا په شخصي ژوند کې هیڅوک د بې ځایه مداخلې حق نه لري او زموږ دندم نه ده چې د چا په ژوند باندې د چا په شخصي حریم ته ورسو او په هغو باندې خبرې وکړو. نو متاسفانه په افغانستان کې وایو په ډېرې سیمو کې دود زیاتره دی او فرهنګ رواج سوی ده چې د نور چا په اړه باندې خبرې وکړو او حتی په دینو مسایلو کې خو خلک چې لوستي دي او ټولنیز رسنۍ کاری شخصي ژوند ته د خلکو داخليږي په باندې خبرې کوي. په ټوله کې دا ډیره وغټه موضوع ده، تر ډیره به دا زموږ په ټولنه کې دوام وکړي تر څو زموږ خلک په شوري ډول باندې په دې باندې پوسیبي نه شي زده کړې نه وي زده کړونه کې دا به تر ډیره دوام کوي، تر ډیره پورې په افغانستان کې دغه مسایل شته او منفي تاثیرات هم لري. تر ټولو خبره ده سي په دغه موضوع باندې لهاره لارې د سويچ په مومي ډول باندې پروګرامونه جوړ سي، خلکو ته عامه غهي ورکړل سي چې نور شخصي ژوند باندې خبري ونه سي، شخصي عالم ته داخل نه سي.
بله،
غږیږي په موضوع باندې په مومي ډول باندې غږیږي او مثبت ډول باندې تمامېږي، نه یو چا شخصي ژوند باندې سي ورکیږي.
بله، د هلارو ته ورسته راځو. اوس په تاسو خپل تجربه راتوي، خو او شاد دوستان وینې ګوري دا لاته کې د لیسې یو نفر خپل ژوند پرېږدي، خپل چارې خپل کار دای په ځای پرېږي او د نورو کارونو کې مداخله، نورو ته لارښوونه، د نورو په شخصي مسایلو کې خبرې کول، تر کومه ځایه چې تاسو د موضوع ته متوجه شوي یاستي الهاتې څه کې د لیسې؟
ولای لاتونه کوم مختلف الهاتونه لري بوتولانه کې یو لو الهاتي ده چې خپل د کورنوي لوخا په خپل ماشومان باندې څارنه نسته، هغه د دې نظارت په سم ډول باندې نه کیږي، د هر څه لوی کورنۍ نه پایل کیږي او بیا روس په لوري کې هو موږ ګورو چې د افغانستان حالات دغه سدي حکومتولنه کې چې 50 کال شپته کال جنگ تیر شوی ویني، اتمن یو ورځنی موضوعات په داوی یو د پیتاوی موضوع په داوی دغه یو مجلس موضوع په داوی دی، په یو کوټه کې په یو بل ځای مجلس کې موضوع داوی چې مثلا چا باندې خبرې وسی او چا په ژوند باندې خبرې وسی. نو دا شیان ستا بیکاری د خلک هیڅ کله بیکار وو چې اتمن به یو چا په ژوند باندې خبرې کیږي، تر څو چې خپل کورنۍ نه تغیر را نسی، هر ورځ یو نوې شی زده نسی، هر ورځ ماشومان ته یو نوې شی ورزده نکړو، د نورو خلکو په وړاندې باندې مهربانه ونه اوسو، نو تل مثبت بدلونونه ته سترګې په لار ونه اوسو، نو دا به تر ډیره پورې زموږ په ټولنه کې پاتې وي. دا شی د نور چا په ژوند باندې خبرې کوو، بل چا باندې د سین انتقاد کوو، سی اصلا موږ له غسر لیدلې نه وی یا پیژنم. نو زه اکثره وخت کې د خلکو ګورم د ټولنیزو رسنیو لاره نه اصلا کې هغه کس د لیدلې نه وی یا سره ملګری نه وی، شناخته نه وی، یو بل څوک وی، خو دغه پاړه باندې د بغیاب کې خبرې کیږي چې دا حق به یو څوک چاته ونه کیږي او چا باندې خبرې وسی. نو دا څه دي مسائل ستاسو چې ټولنه منفی لوري ته بیا یو څوک د چا شخصي عالم ته داخليږي؟
bale یا ټولنیز رسنۍ دی بل مخامخ ځینې مجلسو کې مثلا یو کس غایب وو سی د نور رضی پاک باندې خبرې کیږي، څه فکر کوئ که چیرې د ناسو کسانو لخوا د څه چاته ارزښت ورنکړل چې هغه راځي نن ورځ په یو پسې سبا په بل پسې خبرې کوي، یا خبرې تاسو خبره حقیقت من لري، دا ناست مجلس د دې ستونزې د اصلاح لپاره څه کولای شي؟
اغلی پرشته تر ټولو مهمه خبره ده چې د ژوند تر ټولو ستر هنر هم ده چې نور په ژوند کې مداخله وکړو، بوختیاوي مسرکتونه د مداخلو څخه انسان ژغورلای شي. هغه استاد غزنفر وایي اروپا هغه مهال چټک پرمختګ وکړ، چټک وده وکړله، چې کله وګړو یا خلکو د نورو شخصي ژوند تفسیرا بشرم کاروبالو هدف دغه د څه د چا په شخصي کار کې کارونه لرو او هغه خپل ژوند ته متوجي وو، خپل کورنۍ ته متوجي وو، تر ټولو غوړه لري هم دغه د څه هغه ول هغه خپل کورنۍ را جوړ کړ، خپل ژوند منظم جوړ کړ، د نورو چا په کارونو کې کارونه لرو، نو تر دې ځای هغه دی وی کورنۍ نظم برابرېږي او ورسته بیا ټولنه برابرېږي. خدای د سی لزانه د اصلاح شروع کوم، هغه یو کیسه ده سی کوم سره د شپې د تعجود لمنسته هغه پانسی ده لایو د نور کسان ویدو ملګری ویدو د الله پاک ویلی سی زه ګور استا عبادت کوم او د نور خلق ټول ویدې په دې وخت کې وسړی برابیدار است د لمنس کوم کې ته ویلی سی کاکا ته خپل عبادت کو نه زمو شیطانی ولي ورته کوي. هدف دلته دا ده سی د خپل کارو ته باید موږ لمړیتوب ورکړو، د بل چا په کارو کې کار ولرو، نو کله چې خپل لمړیتوبونه وپیژنو نو په ټولنه کې هم ستونزې واریږي.
تاسو کسانو مسؤلیت هم کله ګټه واځي کې ډیر بخي یا چاته خبري کیږي؟
او یو څوک بیا هم د چا په شخصي ژوند او نورو مسایلو کې مداخله کوي، اول خو خدای دې ارزښت ورنکړل شي، صحیح ده چې پرته له خبرګانه بل ګټه نه لري، که اوس موږ د چا په خبرو پسې وګرځو ژوند کې به وسه هم دغه وایي چې موږ څه ولې خبرې کیږي. په ټولو غوره خلار ادا ده چې چیرته خبرې هم کیږي او مخنیوي نه کیږي، نو هغه چا په خبرې کیږي هغه به دې ارزښت ورنکړل شي. د چا خبرې غیبت دې ته به اهمیت ورنکړل شي، په دې باید انسان هم باید پوه شي چې غیبت مداخله د ډیرو ځای په خلکو کار ده. که څوک کوي خو هغه ځای په خلک دی خپله، نو د ده کوم شی نه کمیږي، په ده باندې کوم منفي تاثیرات به یو لن وحال لپاره وي پی. خو که هغه څوک چې مثلا د چا په شخصي ژوند کې مداخله کوي او نورې داسې توهینامیزه خبرې کوي، غیبت کوي، دا په دې باندې دلالت کوي چې پخپله دا د ځای په خلکو کار ده، د مثبتو خلکو کار نه ده، یا داسې پرمختللو خلکو کار نه ده چې مثلا په ټولنه کې یو چا پسې خبرې کېږي او یا پرته له دې نه چې یو چا کې څه وي په ده باندې انتقاد کېږي. د انتقاد او د شخصي حریم ترمنځ ډېر زیات فرق ده. که چېرته په چا باندې انتقاد کېږي یا په ټولنه کې مثلا داسې یو رواج وي یا دودونه وي یا داسې یو شی وي چې هغه خلکو ته ګناه ښکاره کېږي، هغه په دې ډول باندې نه کېږي چې هغه په فردي ډول باندې په چا باندې یو شخصي نیوکه وسي چې یو څوک ته دا کار کوي دا کار ښه نه ده. ښه دا ده چې په یو موضوع باندې په عمومي ډول باندې خبرې وسي، نه دا چې یو فرد یو کس تر انتقاد لاندې ونیول سي او د شخصي ژوند ته داخل شي، شخصي حریم ته داخل شي. ښه دا ده چې د دې موضوعاتو د حل لپاره په عموم کې بحثونه وسي، که هغه د راډیوګانو له لارې وي، که د ټولنیزو رسنیو له لارې وي، یا مثلا مکتب کې وي، مدرسه کې وي، نورو ژو کې وي. نو تر ټولو غوره لاره بیا دا ده چې مثلا که موږ نیوکه کوو، انتقام کوو، په عمومي ډول باندې وغږېږو چې دا د ټولنې د خلکو لپاره هم ګټور دي. که مداخله مې صحیح مداخله ده، قانوني مداخله ده، قانوني مداخله کوی سو که موږ په یو چا په شخصي ژوند باندې لګېږو او مستقیما تر انتقاد لاندې راولو، یا مثلا توهینوي، دا به انسان چې مستقیما یو چاته یو څه وایي هغه په دې باندې ښه نه ښکاري کې مناسبه نه ده.
یا خو داسې چې عام خلک یو د بل په شخصي چارو کې مداخله کوي او دا بیا کسانو ته د منلو نه وړ وي د چا په ژوند کې چې مداخله کوي. بل موضوع دا ده چې اوس د افغانستان وضعیت چې ګورو، د حاکم نظام لخوا د خلکو په ژوند کې مداخله کېږي. مثلا که یو مثال ځوانان ورکو چې د دوی د کالی په اغوستلو کې، د دوی په تګ راتګ کې، په موټر کې، د موسیقي د غږولو کې، دغه ټولو مسایلو کې مداخله کېږي چې دا د یو چا هغه شخصي سلیقه ده. په دې اکل راته وایي څومره افغانان چې په افغانستان کې ژوند کوي له فشار سره مخ دي د حاکم نظام لخوا.
د افغانستان موضوعاتو ته وکتل چې په افغانستان کې خو خپله ډېرې زیاتې ستونزې دي. هغه خلک چې مثلا صدقه وظیفه لري، امر بالمعروف یا نور هغه ادارې چې دا کارونه ترسره کوي، په خپله زما فکر سره دوی باید په دې باندې پوه وي چې موږ که د اصلاح په موخه باندې کوم کار کوو، نو اول باید خپله پوهه ولري، ډېرو زیاتو ټولنیزو مسایلو باندې خبر وي، په کلتوري مسایلو باندې خبر وي، له افغانانو له دودونو نه خبر وي، نو وروسته هغه څه وکړي چې هغه د ټولنې په خیر وي. که داسې وي چې خپل هم یو سړی نه پوهېږي، د بل چا مشورو ته هم غوږ نه ږدي او بیا هم خپل سری کوي، دا د قانون خلاف هم ده، پخپله د شرایط خلاف هم ده، په ځینو شیانو باندې نه پوهېږي او پخپله نور باندې د شرعي مسایلو لاندې یا د نورو اسلامي شعارونو لاندې یو شی تطبیقوي، پخپله په ځینو شیانو باندې نه پوهېږي، نو دا تطبیقېږي او په ټولنه کې نورې ستونزې هم زېږي. نو ښه دا ده چې خپله یو ریزانونه پوه کړو او هغه څه چې مثلا په قانوني ډول باندې خلک له زیات فشار لاندې نه راولي او خلک بد نه ترې وړي، تګلاره ورسي چې هم مثبت نتیجه ورکړي او هم خلک سره ومني، نو ټول خلک به هم دا زما په نظر سره.
بله، په ځوانانو باندې فشار راوستل، په خلکو باندې فشار راوستل، د دوی په شخصي چارو کې مداخله کول څومره د دوی حق تر پښو لاندې کولای شي؟
حق خو څوک چاته نه ورکوي او نه دا خدای پاک چاته ورکوي. په خپل خوښه کول غواړي، ځینې پوهانو وایي درې خبرې باید هېرې کړو او یا ورڅخه بېخي تېر شو، خلکو وویل او خلکو وایي او خلکو مې واورېدل. دغه شیان دي چې دغو ته باید پاملرنه وشي او د هغه حقوق چې خلک لري هغه باید نقض نه شي. که تر هر شعار لاندې وي د ځوانانو حقوق وي، د پېغلو حقوق وي، په هره برخه کې چې وي دي ته باید ډېر زیات پاملرنه وشي.
اتمان تاسو هم افغانستان کې ځوانانو سره په تماس کې یاستئ؟ مثلا دوی ته چې مثلا کله یو څه د دوی خوښ وي هغه ته پرېنه ښودل سي، په خپلو خواریو، په خپلو الوځلو یو څه دوی برابر کړي وي، بیا یو ډول دوی ته ویل کېږي چې قانون دا رقم نه ده، باید دا رقم واوسي. د دې ځوانانو وضعیت، د دې خلکو وضعیت چې په افغانستان کې دي، تاسو څه ډول ارزوئ؟ یعنی که چیرې تاسو هلته وئ، دومره حقونه د تاسو تر پښو لاندې کېدلی، تاسو عکس العمل به څه وئ؟
که تاسو په یو څه وخت وړاندې ما اورېدل چې مثلا په د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د خلکو څخه خولۍ ټولېږي، دغه سری خولی چې جاب سره کولی د ټولې دلې سي دا نه دي شي په باندې نه خل دا سي دا ډول چلندونه خلافات هم را منځته کوي جنجالونه هم را منځته کوي افغانونه هم را منځته کوي دا نه یوازې سي مثلا ټولنه باندې فشارونه راځي په خلکو باندې فشارونه راځي ځوانان یو ډول شکنجه کیږي ځوانان سره کدا ډول چلندونه کیږي په نورو برخو کې په نورو مسایلو کې نغت مند دي مجبوریږي په طرف ته لاړ شي او ټیک ځان ته ورټوي هدا کل دغه ډول سخت تګلارې چې خلک تر فشار لاندې راولي ځوانان دي ته مجبوري شي نورو هیوادونو ته لاړ شي او سختې په ځان باندې ومني خو دغه ډول شیان چې د دې په کې د دې توهین په دې کې د دې کلتور ته سپکاوی کیږي دا بیا څو پرچا سره نه مني او نور ټولنه کې نور ستونزې هم رامنځته کوي دا ډېر د افغان خبر هم ده مثلا یو څو افغان د رسنیو ما واوریدل په یو هفته کې تقریبا لاویا در زیات کسان پاسپورټونه اخلي او په دې تمه دي چې له هیواد له باندې ووځي نه حتمن د ډول مسایل رامنځته شي ټولنه کې باندې ځینې خلک تنګيږي ځینې خلک د نور ستونزې پیدا کیږي نو کلتوري مسایل شخصي حریمونو باندې حقونه نقص کول نو دا څه دي چې د ځوانانو پر راتلونکي باندې زیات منفي اغیز لري او زموږ په وطن کې هم ستونزې رامنځته کوي نو دا د حل لار نه ده په هر څه لپاره یو چوکاټ هر څه لپاره یو قانون به مکب قانوني ډول باندې سړی لاړ شي او د انسان حقونو ته احترام ولري درناوی ولري او هر څه په حکومت مسؤلیت سره ادا شي یا دا ډول منفي پیښې نه رامنځته کیږي او څوک خپل هیواد یکتو ته نه مجبوریږي نو غوړه لار دا ده چې په هر څه کې خپل نزاکتونه وساتل شي کله قانون وي کله تر بار شو لاندې کوم شی وي ټول نزاکتونه کلتورونو او دودونو ته په کتو سره د هر قوم د هر ژبې درناوی وسی چې دا زموږ د ټولو په خیر ده
کله چې نور مملکتو ته ګورو نو د هر چا حق معلوم دی هیڅوک دا جرأت نه کوي چې د بل وګړي حق تر پښو لاندې کړي هغه که په کورنۍ کې که په ټولنه کې که د حکومتونو په ساتنه وي د هر چا ځای د هر چا حق معلوم دی دا څه چې تاسو ګورئ بیا چې خپل هیواد ته سر ښکاره کوئ چې هلته څه روان دي دا څومره تاثیر کوي څومره تاسو دې ته خواشینی کوي چې هر انسان د دې حق لري چې ژوند وکړي مګر افغانان په افغانستان کې د طالبانو تر نظام لاندې دغه حق دوی نه لري خپل په شخصي ډول څومره دې موضوع ته خواشینی کیږي
خپل هیواد کې زیات پاتې سلو نور نړۍ مولیدل نور هیوادونه مولیدل کسره پرتل کوي خو هغه خو دې پرتلې ول نه دي ځکه په نور که څو پچا باندې کار نه لري چې تاسو رقم کالیا غوستي دي یا سره کوم ویفتان سټایل جوړ کړی دی یا دی ګیرستا یا نستا دا موضوع د نن د مطرح په نور یوادونو کې خو په افغانستان کې بیا انسان دغه شیانو ته خپه کیږي ځکه شل کال وړاندې 25 کال وړاندې هم دغه ډول موجودیتونه موجود وو یا مثلا ځینو خلکو حقونه اخیستل سوي دي نه دي ورکړل سوي نو هغه منفي پایلې موږ لیدلې دي او وروسته هغه بد حالات هم په افغانستان کې بیا لیدلې دي نو که دغه ډول پالیسۍ وي او تګلارې وي او هغه د افغانستان دودونو خلکو ته په هغه کې درناوی نه وي موجود د اخلاق له چیرو تجربو خو باید ګټه واخیستل شي څه وسو یا څه پیښ شو نو که بیا هم په یو موزه کې دوه پښې یو انسان نه باسي او بیا ما خپل زړه تګلاره باندې حرکت کوي کدي حکومتي چوکاټ لاندې کتر حکومت وزارت لاندې کدي کوم ادارې لاندې چې خلک خپقي خلک په یو نه یو ډول توهینې کوي دا نه کوم حکومت طبقه ورکولای شي او نه د ټولنې درد دوا کولای شي خدا دا چې لوتي رکلنه هم موږ دا خلک در مسول چارواکي چې عبرت درس یې اخیستې وي سپدي سره خلک په لوی لاس باندې وطن موجوده کې د ویډل ترمنځ خلکو ترمنځ دی او ادارې ترمنځ نو دا وطنونه باید نور ایجاد نشي او لته تجربه باید زده کړه او سي ترڅو افغانان خجمن لري افغانان هم د دې حق لري سي پارام چې ته وو سي او پارام ډول باندې فکر وکړي پارام ډول باندې زده کړي وکړي پارام ډول باندې ژوند وکړي چې نور تر تحصیل لاندې را نشي کپلو نړۍ مسلمانان هم دا ژوند لري خو دوی هم دا ژوند باید ولري سي خپل ژوند ځان په انتخاب کې او د پاساس باندې خپل کورنۍ سره او آرام ژوند ولري او دې ته مجبور نه شي مثلا خپل بچان مور او پلار پری دی او دې باندې ورځي
bale په اخر کې راځو د کورنۍ په ساته د ټولنې په ساته د هیواد په ساته یو څو خبرې په دې باندې لرو چې
حق څومره مهم ده او کسان چې د نور په حق باندې سترګې پټوي غوته تاسو سوي لري په همدې خبرونه سره ټوله
په اسلامي شریعت کې زموږ په ټولنه کې زموږ په کلتور کې زموږ په قانون کې د هر چا حق معلوم ده د هر چا حق باید په خپل لاندې شي اته که یو څوک چې ته ځي هم کوټه ورځي زموږ په لری پرتو سیمو کې په کلی او باندې کې هغه ته دروازه او ټکول کیږي هغه چې کوټه څوک نه وځي نو شخصي ژوند هم دغه څه ته چا په ژوند کې مستقیمه لو بعد مداخله نسی شخصی حریم ته داخل نسی او یو چا سپکاوی باید نسی نو په ټول کې باید د انسان حرمت درناوی وشي او انسان د درناوی وړ ده همدا تر ټولو ښه پیغام دا ده چې موږ یو د بل حقونه ونخلو او درناوی ورته وکړو او هغه څه چې زموږ د انسانانو په ګټه وي انسانانو ته خیر رسېږي د هغې لپاره مټې بډوهونه نه دي لپاره چې انسانان ځان له تورې کړو نو دا تر ټولو ښه لار ده چې یو بل ته درناوی وشي او د انسان هغه حقونه د وسپارل شي او د ټول انسانان د ښه ژوند حق لري.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور ودان، زیاته مننه تاسو نه.
درندوستانو دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې دی وګړو په حقوقو باندې په کورنۍ ټولنه او هیواد کې خبري وشولې او لمون سره میلما و لیکوال او د ټولنیزو چارو په برخه کې فعال احمد الله احمدي تربیخي چاري پرځای کې چیاس علامه مال او ملګری
Mata jam dasro labon gabin rak mata shin rak osmani gar mata shin rak osmani gar
asani ni papani ni papa mama papadani ni da sa sa ni re re sa mama mare sare sa ni bani bani sa re sa 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 ni ni da da pa pa ga 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 re re ni re sa re sa re sa
mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat mata sharbat دوسل را
سرګبدا
سم مسافر تا د هجران وهلیا
سرګدا
سم مسافر تا د هجران وهلیا
دبګر
مات مات جام مات مات جام مات مات جام د سول لبون غبن راک مات شیرن راک osmane gar mata sheden rakai osmane gar کابل دکو لوٹتی پرایا کابل دکو لوٹتی پرایا سمایا دیزی تپک مانشن کی باغوں
سادہ پگا پا
سمایا دیزی تپک مانشن کی باغوں
دبگر سا
ماتا ماتا جا ماتا ماتا جا
ماته جام دسرو لبوان گبن راک ماته شیرین راک عثمان گاور ماته شیرین راک عثمان گاور سا 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 ری 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 سا 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 Dakandahar Shin Arghandava Dakandahar Shin Arghandava Dakandahar Shin Arghandava Kalar mi waswa kalpata ke rawa
Saregadapa
Kalar mi waswa kalpata ke rawa
Dabagare
Mata Mata Jam Mata Mata Jam